دوی بجیش پی احمد شبریم السلام علیکم دا زجرادو تا دی سات اخبرونه در جوان رنگونه پروگرام تا زنگری شویده دا پروگرام اسمت ساروان ورندی که بیخو مخی تردی چی دی پروگرام تا مخی کرو خبرونه د پاکستان بهرنیو چار وزیر بلاول بوټو سرداری د چین د بهرنیو چار وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چار سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبری کوي. د چین د بهرنیو چار د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست ته غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي، همدارسې له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر بنن بیرته پکن ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نورې هم په اسلام آباد کې پات شي. په ننګرهار کې د ورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي مځکې ویجاړې شوي دي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چاپ مشهور په حبیب اسیود په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سویډنی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. دی د ندال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د ندال غورځنګ بیا په ایران کې په مسلحانه عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شتېلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې خبرو ته سره کښېني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس د تاج پر سرولو مراسم به نن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله پخوانی مخینه لري. چارلس د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت پروسش کال په سپتمبر کې مړه شوه. د څلور اویا کلن چارلس پر سر به نن په لندن کې د ویست منسټر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ادوارد خول پر سر کېښودل شي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د ژوند رنگونه پروګرام نباتي ناروغي ته ځانګړی دی. نباتات هم د انسانانو په شان راز راز ناروغي لري او پالنې او درملنې ته اړتیا لري. د نباتاتو او بوټو ناروغي په څو برخو ویشل شوي لکه فنجي، ویروسي، میکوپلازمایی. ځینې حشرې او ځینې توفیلی بوټي هم په نباتاتو کې ناروغي رامنځته کوي. د نباتاتو ناروغي ته پاملرنه د حاصل کیفیت او کمیت سره مرسته کوي. زموږ میلمانه به په دې خبرونه کې تاسو باغداران او کروندګرو ته د نباتاتو د ناروغیو د هغو د مخنیوي د لارو چارو او همدارس درملنې په اړه معلومات درکړي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی، همداراز حاجی شاه محمود منګل شنه خونه لري له خپلو تجربو براتو وایي چې څه کارونه کړي دي او څه ډول نتیجه یې اخیستې ده. له شنه خونې پوهنمل محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات ژغورنې څانګې عامر او استاد د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. ډیر مننه استاد رحیمی. د غلو او نباتاتو په ناروغیو به شاید باس ډیر وښته او لوی وي که اول د غلو دانو په ناروغي نظر سرګن کې چې په افغانستان کې د غلو دانو عام ناروغي کوم دي؟ شاید دا هم یو سوال وي چې په غلو دانو کې خو هم وریج راځي، هم غنم راځي، هم جوار راځي، نو کوم یوې؟ اول بل غنمو شروع کو، په د غنمو مشهور ناروغي کوم دي؟
زه څنګه چې دا غنم د ډېر پخوانی او ستیک نباتات له جملې څخه دي او د مش په وطن کې خو ډېر رایج دي او ډېره برخه د غذایي موادو څخه اولیه مواد څخه تشکیلوي. نو غنم ډېر زیات ناروغي خصوصا د مشهور او کلاسیک ناروغي لري چې ټول خلک ورسره اشنا دي، د غنمو سرخی ده یا راس. چې دغه سرخی په افغانستان کې درې نوع سرخی تر اوسه ثابت شوې ده، چې د پاڼې سرخی ده، د تنې سرخی ده او سټرپلاستیا لیکې لیکې سرخی ده چې هغه په پاڼې کې تشکیلېږي. یعنی خپل د جنس له پلوه یو شانت دي، ولې د سپېشدونو یا د انواعو راټي له مخې فرق دي. او بل ناروغي چې په غنمو کې ډېره مشهوره ده هغه د سیاقاق یا د تورکی نغور ناروغي ده، چې بیا دا هم دوه ډوله ناروغي ده. یو ناروغي بربند یا لست سیاقاق دی، لست مات دی، او بل بیا چې دی هغه پټ سیاقاق دی چې دا هم ډېر زیات هر کال ډېر زیات ځان پېښوي او بزګر ورسته سر ټکوي. او همدارنګه بیا یو اندازه نورې ناروغي هم په غنمو کې بکتریایي ناروغي سته، خصوصا نیماتودي ناروغي. د بکتریایي ناروغي سره یو ځای مل وي، هغه هم واقعیت ډېر دلته راپورونه ورکړل شوي دي. او په جوارو کې هم د سرخي ناروغي هم سته، خو ډېره زیاته پیمانه د سیاقاق ناروغي دی یا د تورکي ناروغي دي. ورته وایي تور پوډر په شان بزګرې پېژني، غټې بوغمي یا ګالونه جوړوي په جوارو کې او د جوارو حاصل تر اغېزې لاندې راوړي. او همدارنګه په وریجو کې هم د وریجو د لاس ناروغي دي، زیات فنګسي ناروغي دي، دا هم سته. او نور وخت ډېر زیات په لګنی نباتات کې هم خپل ځانته ناروغي دي، د لګنی ناروغي دي، د لویو او د نورو. نو موږ ډېره فوکس پر د غنمو دي. نو د غنمو عمده ناروغي سته، زیاتر چې مشهور دي دغه دوه ناروغي دي چې سیاقاق او سرخی دي. نو په دې هکله که اجازه راکوي نو زه به د دې ناروغي په هکله به یو
څه. بله بله، مهرباني وکړئ.
د سرخی ناروغي چې دي دا اصل یوه فنګسي ناروغي ده، ډېره کلاسیک ډېره پخوانی ناروغي ده. یعنی هغه وخت به د پیدایش وروسته چې بشر پیدا شوی دي دا ناروغي تقریبا ورسره آشنا دي، په تاریخي کې تاریخي افسانې هم لري. دا ناروغي اصلا پخوا داسې فکر کېدله عوام خلکو ته پورې اتا، چې دوی وایي چې د دمې څخه یا بخار څخه جوړ یا آسمان وریاض یا د ډېر اوبو ورکولو څخه پېښېږي. د دا فکر وجه یعنی دوی عاملینې هغه شی ګڼل، حالا چې هغه څه نه ده. اصلي دا خپله یو پتوجن دی، فنګس دی، یعنی قارچ دی، چې هغه باعث دی کېږي چې لیرې ناروغۍ په غنمو کې منځته راځي. او دغه اوبلیګیت یعنی اجباري ترابطونه له جملې څخه دي چې خاص د غنمو څخه تغذیه کوي، یعنی د نورو نباتاتو څخه تغذیه نه شي کولی او پر هغه برید نه شي کولی. نو د دوی د ژوند دوران هم فرق کوي. دوی لایف سایکل دوه ډوله لایف سایکل لري، یو اکرو سایکلیک دی یعنی اوږ دوران او بل لنډ دوران. اوږ دوران د دوی تقریبا 15 سپورې مرحلې لري چې دا مثلا دا په خاوره کې دي چې ټول سپورونه دي، او هغه یعنی د هغه غنمو په قایاو کې چې د تیر کال څخه پاتې شوي موجود وي په خاوره کې. یا هلته دوی کله چې شرایط ورته مناسب شي د یخ ژمي تېرول څخه وروسته په تلې خواته دغه تلسپورونه واده کوي، بس تلسپورونه جوړوي چې دا د غنمو بوټي مخکې له دې چې غنم بوټي ته ورسي د درش بوټي باندې چې طبي نباتات پخوا ارده بوټ په شان پېژندل کړه، نن ورځ هغه د طبي نباتات له جملې څخه دي. نو پر هغه باندې یوه دوره د ژوند تېروي او هلته خپله ابتدایي مرحله چې بس تلسپورونه دي تشکیل دي. او بس تلسپورونه کې دا تکنوسپورونه تشکیلېږي چې دا هغه ایشوسپورونه په دې کې تشکیل شي دا غنم اخته کوي. نو اصلي کوربه غنم دی. دا مرحله چې ایشوسپورونه جوړ شو خلیا د پانې البته د پانې د بزرش د بچې د پانې تر شا دا جوړیږي. دا هغه څخه دی د هوا د جریان په واسطه، د بادونو په واسطه او یا د نورو عواملو فکتورونو په واسطه د انتقالېږي غنم اخته. غنم اخته کوي. غنم د سوماتاو له لارې یا په میخانیکي ډول سره د زخمونو له لارې همدارنګه د خپلو د دوی نفوذ یعنې د فلکچویشن د عملې په واسطه چې فلکچویشن حیفا ده دوی داخلېږي هلته خپل ژوند سایکل شروع کوي. چې دغه د دلته یوریډ سپورونه جوړي یعنې چې نارنجي رنګه زخمونه یا داغونه چې د زینک په شان یا د زنګ وهلې شان الاین شکارکی پر پانه باندې د پانه سطح ته درمی تریږي او دلته د ګن شمیر یو وخت نه دی سره کوچنی کوچنی رنګ سپورونه جوړیږي.
بله
دغه سپورونه یوریډ سپورونه نومیږي. دا یوریډ سپورونه تکراری مرحله لري تر هغه وخت چې د غنم فصل جریان لري یعنې د ابتدایي مراحل څخه نیولې چې یا تر وخت پورې چې غنم پخیږي او خپل د هاروست مرحله ته رسیږي دوی څو ځلې تکراریږي یعنې تکراری مرحله ده. پس له هغه کله چې غنم د استراحت دورې ته ځي یا له منځه ځي یا وچیږي نو دوی هم د غنمو په بقایاو کې په دغه د یوریډ سپورونه په چل سپورونه بدلیږي او د خپل ژوند درته تکمیلوي چې دا یو علمي بحث.
بله
مګر په ګرمو مناطقو کې دغه ناروغي چې ده د پانې سرخي خصوصا په قندهار کې معتدله سیمه کې دوی بیا دغه سایکل نه طی کوي. دوی بیا پر نورو ارضو وښو چې د غنمي کورنۍ څخه دي د ریجسپورټ په شکل پاتېږي. راتلونکي کال ته بیا بیرته چې غنم شناخته د غنم ابتدایي مرحلې څخه نو دوی ډېر زیات د محیطي شرایطو تابع دي. محیطي شرایط د دوی دپاره خاص درجه د تودوخې دي او رطوبت او لندبل دي. خصوصا هغه وختونه چې آسمان وریاض دي او هوا داسې تربخته دي او اوبه یعنی تدفیر یعنی رطوبت ډېر وي بزګر د ورځې لخوا غنم ته اوبه ورکړي نو د دې ناروغۍ انکشاف پرمختګ ډېر زیاتېږي. او
ډېره مننه استاد کوروادان. زموږ یو بل میلمه حاجی شاه محمود منګل هم وسته ټلیفون لاري را سره دی. خو مخکې تر دې چې منګل صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو چې مصرفي ونشي اول به تاسو ته نوبت درکو. مهرباني کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصلیاس. و علیکم السلام.
سلام سي تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. عبد البصير یم د کابل نه امریکا نیول دا.
مهرباني
سوال له میلمه ته لرم هغه دا چې زموږ په کوټه سودا نیوي نې دي کنه.
اها
دا اوس موسم کې.
bale
یا ورکم داسې نو کله چې بیا غږی بیا ورته پخی وایي نو دغه ته پرمون کومه دا ویغه کو استعمال کو د دې علت شه دا جواب کرا کی ما تلیفون قطع کوم دا رادیو نه ورم.
صحیح ده. نو ستاسو تلیفون به نه قطع کو. اول به استاد رحیمی تاسو ته جواب وایي. استاد تاسو دې خبري واوریدي
دا عبد البصير خان چې پښتنه وکړه ته دغه نڅو چې د
کوټ کې دغه نڅو پاتې وای ونی دي څو ونی دی په خې کې. عبد البصير خان صاحب هم داسې دا دم کوو چې د څه شو ونی دی میوادار دی کوم میوادار یې کوم میواد
یو دیناک ته بل جنارو دا څو دا
ش
یو لا تندل سونه دی یو رقم داسې وړو وړو ونده
وړو نه څه کې په خې کې هشارې دی چې شي دی
او دا چې شنه شنه غونټه شاندې و تاسو وړه وړه لکه منګسای نه لکه وړه وړه غونټه شاندې دا وایم په کړه بس
تاسو استاد پویسو بس مننه کور دی ودان. استاد په هن مل رحیمی جواب درکې.
دا ورور عبد البصير جان چې پښتنه وکړه دا دې موږ ورته دې ته افیت وایو په فارسی کې ورته شپشکای نباتي وایي په پښتو کې ورته نباتي سپږی یا شو تا وایي نو ځینې موږ پښتانه د کښې په نامه هم یادوي. دا اصلا حشرات دي. دا د موسم او د فصل سره اصلا په دوه موسم کې دوی اکثرا ډېر فعالیت کوي. یو د پسرلی په موسم کې او بل د مني په موسم کې. دوی د یعنې معتدله هوا سره ډېر زیات ضرورت لري ځکه چې هوا شدت ګرمي ډېره شي د دوی خپل په طبیعي شکل سره د دوی فعالیت کمیږي. نو دوی د مرض له جملې څخه نه دي، د حشرات له جملې څخه دي. افیت دي او دې د پانه د شیروت خا یعنی د پانه کې او تنو خصوصا نازک ساقه لرونکي تنو باندې د شیرې څخه د نبات شیرې څخه تغذیه کوي. د دې د مخنیوي لپاره چې څو مرحلې دي، یوه مرحله دا ده چې د ژمي مرحله ده، هغه نباتات چې څو کلن نباتات دي لکه سیب او ناکو یعنی درخت دي، د دې لپاره په ژمي دوره کې د استراحت په دوره کې پس له شاخدګوري او پس له مثال ادراتي فعالیتونو د ادراتي تیلونو سره انسکتیسایدونه هغه مناسب لوکل یا موضعي انسکتیساید یا شره وژونکي هغه ورسره یوځای کېږي او هم سپری کېږي، هم د رنګمالۍ د برس په واسطه د تنیو شاخونه هم باندې استعمالېدای شي. او یا ځینې بزګر چې دي لایم سلفر استعمالوي، دا لایم سلفر هم د فنګسي امراضو لپاره ډېر ښه دی او همدارنګه د دغه حشراتو خپل د اسید د تخمونو د مخنیوي لپاره په پسرلی کې مؤثر دی. کله چې بارانونه شروع شي او پسرلی شروع شي دا محیط ورته ناخوالې یعنی زهري وي، نو هغه نوې ابتدایي مرحله د دوی نسل تولیدېږي، دوی تر هغې د لاندې راځي او مخنیوی یې کېږي چې دا محدودوي شکل سره باید یعنی وقایوي شکل موږ استعمال کړو. دوهمه مرحله د دوی د تداوي لپاره یا علاج لپاره مخکې له دې چې ځکه دا د موسمي آفت له جملې څخه دی چې د موسم سره برابر دی، خپل د نبات فعالیت سره د پاڼې خصوصا چې نوې پاڼې شنه کېږي یعنې عوام کستلاده وایي موږ کوجه په اندازه سره د دوی فعالیت هم شروع کېږي، او خصوصا د پونګو په وخت کې چې شګوفه یا پونګې وي غوټیو په وخت کې دوی ډېر زیات فعالیت کوي، نو ځکه وافره شیره هلته موجود وي دوی تغذیه کوي. نو د دې د استعمال لپاره څو طریقې دي، یوه که چیرې داسې یوه په کور کې په داسې لږ یو درخت دې درخت دي یعنی تر کنټرول لاندې مش کولای چې هغوی ته توصیه وکړو چې د خالي اوبو سپرې هم فایده کوي، یا د تنباکو اوبه د ترخه تنباکو چې وایشول شي د هغه اوبه پس له دې چې فلټر شي صفا شي د یو لږ څه صابوني پودر سره استعمال شي او سپرې شي، دا هم دوی کنټرولوي او دوی ته ناخوالې جوړوي او دوی ښویږي هم په دې. همدارنګه په محافظوي شکل سره موږ کولای شو چې سیستمیک حشره وژونکي استعمال کړو چې هغه ډېر مقدار د نبات اچ سره او د محیطي شرایط یعنې چې څونه تودوخه او رطوبت په دې کې رول لري، موږ کولای شو چې د یو فیصد څخه په لیټر کې استفاده وکړو، بیا که هوا ګرمېږي د تبخیر سطح ډېریږي تر 2.5 میلا 2 سانتي پورې په لیټر کې موږ کولای شو استفاده وکړو. نو دا حشره وژونکي په بازار کې ډېر زیات شته، مختلف انواع دي چې سیستمیک حشره وژونکي دوی کولای شي چې استعمال کړي.
بله ډېر زیات مننه استاد، بیا هم درګرزو دي نورو میوو دي ناروغي پاړه به هم لتاسو واورو خو وس په ورشو. حاجی صاحب شاه محمود منګل ته چې په پکتیا کې شنخونه لري، حاجی صاحب منګل تاسو چې شنخونه لري حتما به ستاسو بوټي بیلابیل ناروغي هم لري، څو ور سره کوي چې بوټي مو په ناروغي اخته نشي؟
روزان سلامونه هم تاسو او زیزاده رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او درانو ملمنو ته هیله ده چې روغ او جوړ بوئ.
سلامت
دي محترم عدل ته په خوست کې موږ پکیا نه په خوست ولایت کې یو او دلته شنی خونې چې کومې دي خانه تجاور کوي او نتیجې ور کړې ده، او مرزونه چې کوم دي همدا مخک ورور چې کابل نه زنګ وهلې وو یو همدا شاید دا وړه خو پسې وانته موږ دلته وتا وایو دا دی او بل موږ د پښې په نوم یو شاید دا او تقریبا یو انچا وو دونته حشرات همدا په بدرنګ او بنجان باندې لګيږي او پخي وچيږي یا یې سوري کوي دا مشکل دی دلته نور شنه خونه خو دغه ډاکټر صاحبان انجینران موږ نه خپويږي چې حفاظت یې وشي او صفا وساتل شي نتیجه یې ښه وي. مننه ورور،
سلامات اوسئ. تاسو را سره اوسئ اوس په ورشو په هنمل رحیمی ته. پهنمل رحیمی صاحب د سبزیجاتو په ناروغیو به هم خبري وکړو. منګل صاحب یا ادونه وکړه چې د پښې په نامه حشره ده او چې بادرنګ او همدارس سره بانجن خرابوي. په دې اړه اوریدونکو ته وایست چې خلک چې کله له دا ډول ناروغیو سره د خپلو بوټو مخامخ کیږي څه باید وکړي؟
مننه. په ډېر بخښنه سره موږ باید اول دغه یو تفکیک وکړو د ناروغي او د آفت ترمنځ. آفت خپله ناروغي هم د عام ډول سره د آفت یو له جملې څخه دی. ولې زموږ په مسلک کې دغه استلام د برسوي دی کله چې موږ د حشراتو نوم اخلو نو د آفت کلمه حشرات په استعمالوو او ناروغي چې نوم اخلو هغه بیا هغه مایکرو ارګانیزمونه دي لکه فنګسونه، بکتریا، ویروسونه، نماتودونه. دې ته وایي چې دوی دي ناروغي دي.
بله.
دا دوه فرق دي. دا توپیر کې د هغوی هغه کیمیکل مواد فرق دي، کنټرول او د زیان شکل فرق دي چې نباتات زیان رسوي.
درست.
نو عموما دغه ورور حاجي صاحب شاه محمود منګل چې یاد کړه دا عموما د حشرات څخه دي.
بله.
حشرات دي چې پالې خوري، خپل میوه خوري او سره کوي یا تغذیه کوي مستقیما د هغه د انفاجو څخه. نو دا مختلف نباتات کې البته د حشرات مختلف ډولونه لري چې دا د خپل ځان ته غوره نباتات په شوي او د هغه څخه تغذیه کوي. یعنی هر نبات ځان ته غوره آفت لري. نو آفت کلمه نو د حشراتو او دغه فعالیتونو ته او دغه قربو ته وایي چې لکه کنیدی مثال هغه هم کولی شي د آفتونو له جملې څخه وي. نو دا ورور د لپاره دا توصیه لرم چې د آفات په کنټرول کې که د امراضو په کنټرول کې موږ هغه میتودونه چې په کار اخلو هغه عبارت دي په اول قدم کې د یو مرض څخه د خلاصون په خاطر یا د آفت اغېز څخه د خلاصون په خاطر په اول قدم کې موږ داسې ورایت داسې نباتات وکړو چې هغه مقاول دي، ښه ورته دي، د حاصل له پلوه باید نه دي او ښه سرټیفیکیت لري کې کمی حال استعمالو که تخمون استعمالو تفصیلات شروع کی باید هغه په نظر کې ونیسو. دوهمه خبره چې په زراعت کې ډېر مهم دی چې دغه نبات په مناسب اقلیم کې وکرل شي چې ښه حاصل او ښه وده ورڅخه ترلاسه کړو. نو که غیر مناسب اقلیم وي هغه خاوره او هغه محیط او هغه د بخارو دی صحیح منظم نه وي نو هغه ښه حاصل هم ورڅخه توقع نه شو درلودلی. نو د زراعتي عملیات ډېر زیات مهم دي. کرنیز عملیات هدف دا دی چې د خاورې ښه تغذیه، ښه نرمول، پستول او د خاورې تعقیمول، د اوبو ورکولو ترتیب، د انبار یا د کودونو ترتیب، هغه فکتورونه چې د نبات تغذیه او د ښه ودې باندې اغېزه کوي هغه ته باید ډېر پاملرنه وکړو. په دې صورت موږ کولی شو چې بیا د آفات څخه هغه زیان څخه یعنې ډېر زیات کنټرول کوي، کموالی پکې راوړي. که چیرې زموږ غیر مناسب کرنیز عملیات هم وي نو هغه د دې باعث کېږي چې آفتونه ډېر زیات زیان پېښ کړي. نو ښه لاره دا ده چې بله خبره حفظ الصحوي مقررات مراعاتول دي. یعنی موږ زه کله د کیمیکل د کیمیاوي دواو د استعمال طرفدار نه یم. په اول قدم کې ښه د زراعت یعنې د کرنیز مدیریت طرفدار یم چې ښه هغه مناسب عملیات چې دي زراعتي مدیریت باید ترسره شي. دوهم قدم کې حفظ الصحه مراعات دي. حفظ الصحه څخه هدف څه شی دی؟ هدف دا دی چې که مثلا د دوی هغه ګلخانه یا نرسریان چې لري د فصل په پای کې دی باید هغه خاوره باید تعقیم کړي د ګرمو اوبو په واسطه یا د هغه کیمیکل موادو په واسطه چې د خاوره هغه میکروبونه یا آفات چې هلته بقایای موجود دي هغه باید له منځه ولاړ شي مخکې له دې چې بل کښت وکړي. او همدارنګه دوی کولی شي چې هغه هرزه واشه یا هغه د نباتاتو بقایاوې چې هلته پاتې دي د هغه نرسري څخه یا د ګرینوسونو څخه یې وباسي او د باندې بل ځای ساحه کې یا یې له منځه وڅ یوسي یا یې وسوځي. نو عموما آفات چې دي د آفاتو د کنټرول دپاره ډېر مناسب دا دی چې هغه د ژوند هغه اساسه مرحله چې دغه آفتونه دي موږ د پیپا یا شفیرې په نامه یادېږي لکه کپسول غوندې داسې ساختمان جوړوي. د استراحت دوره یعنی د ژمي د استراحت په دوره کې دغه اسانه کنټرولېږي نسبت دې ده چې په سپلۍ کې دوی فعاله دي. نو هغه مرحله کې موږ کولای شو چې هم د کیمیکل په واسطه هم په میخانیکي شکل سره هم په فزیکي شکل سره چې د ځمکې کول دي، یخ سوده کول دي یا د حرارت ورکول دي دوی له منځه یوسو یا د کیمیاوي موادو په واسطه ځکه دوی هغه راکت وي یعنې ثابت وي دوی متحرک نه وي. بل نو بیا د دغو آفاتو د کنټرول دپاره ځکه په سبزیجاتو کې یو ټول دسته محترم چې هغه سبزیجات او حاصلات چې دي هفتوار دي، یعنی هاروست دي. داسمه چې هغه فصل لکه د میوجات چې څوکلان دي د فصل په پای کې ژوندمش کولای شي چې کیمیاوي مواد په مثال استعمالوي محافظوي هغه کولی مدت لري 15 ورځې، یعنی 2-3 میاشتې کې دا فصل جریان لري. ولی په سبزیجاتو کې داسې نه ده، دغه یو اشتباه ده. باید د کیمیکل یعنی موادو څخه، کیمیاوي موادو د استعمال څخه جدا باید پرهیز وکړو.
بله،
خپل ټول فصل موږ پر ګراتی ښه ګراتی عملیات واچوو، پر حفظ‌الصحه مقررات واچوو، او په میخانیکي او فزیکی کنټرول واچوو.
ډېر ستاسو
مننه. زمين کې بیا په تحصیلي هغه انتخابي انتخابي څه ده معنا چې سلیکټیو خاص دغه آفت لپاره چې نور نبات او نور نور مفیدان حشرات ته زیان نه رسوي. نو په سبزیجاتو کې زه خپله شخصا د کیمیاوي موادو استعمال
ډیر مننه استاد. بیا هم درزو یو دوه ورځې هم لرو او ګورو چې دوی څه پښتنې لري ځان راو پیژنې. یا ساجی رادیو
السلام علیکم. احسان الله داوریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوری صاحب.
ډاکټر صاحب هم سلامونه او تاسو هم سلام وایم. پس سلام ډاکټر صاحب، سمې پښتنه دا ده چې دلته انځر په دې منطقه کې کم انځر کېږي، هغه انځر داسې دي چې په دې تنه باندې سوري او د دې تنې په بغل کې داسې میده میده سوري، بیا دا انځر وچ سي. او په دې د باره کې موږ دوی ته دغه انځر ته دوايي مریله کړی ده، هغه مواد دام دي سپرمترین دوا مورته استعمال کړی ده ډاکټر صاحبانه، او دلتا مترین ده، کلورو ده، داسې همدار از مو هغه ته کودیاهنه مو استعمال کړی دي چې دی پینک سوجن کې یا ریشه د خرابوالي د پارم کار کوي، دا مورته استعمال کړی دي. خو بیا هم انځر دی دا غارونه نور کوي او دغه تنکی چنجي، نو دا باید د ته یو بل حل راستاو کچیر د دې دوايي کاری په دوايي باندې دا موږ دغه تنې ورسمې کو یا د چنجي ورورکو، او د دا فاړه باندې ډاکټر صاحب سم مشوره دا
وکړي. تاسو صبر وکړئ چې ک زموش ملما په هنمل رحیمی کوم پښتنه له تاسو څخه لري د لا وساحت لپاره، نو کینه بیا به تاسو خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني.
بل د فاندا داوري صاحب د داوري صاحب په پښتنه او مشکل ستوند د پوره پوس ولما
نه کته سیمل پښتنه لري استاد، کته سیمل پښتنه لري سید کینه مو کو چې داوري اول خبري بشپړې کې بیا به تاسو ورسته ځو.
او
بل سید مننه. داوري صاحب نورې څه خبري لري؟
او بل ډاکټر صاحب سره مې غوښتنه دا ده چې انځر په سره کم منځکه کې د پداسي دشتي منځکه کوي چې هغه یا یو رقم د سور باد لري، او کاغه په داس شینګیا منځکه کې کې چې هغه رودبار منځکه یې یخ ولري خونیکانه ولري، په هغه وخت په هغه ځای کې دی شکیږي په کم پس منځکه کې دی شه حاصلات ورکوي، یعنی دی په ګرمه منځکه کې شه حاصلات ورکوي، او که په یخ نی منځکه کې چې دا منځکه یاخي او دا پښتنه مېم د زندګي.
ښه، ډېر مننه. تاسو ته به استاد رحیمی جواب درک خو یو بل اوریدونکو هم لرو. قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوي.
سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته تشکر در څخه کوم تاسو پروګرامو څخه.
سلامونه.
زه متخصص نه یم، ملایم، خو غوښتل مې د دې مرزو په حساب د دې ناروغي په حساب ځم پوکم. نوزک خدای تعالی و ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هر کار باید و اهل کار ته وسپارئ شي. څوک چې د یو شی متخصص نه هغه نه پوهیږي. خدای تعالی ډیر حق خبره کړې په قران کې. نو زه به د خپل د جوزجان د ولایت د ناروغي او
مشکلات
دایمه کښتونه خو بیخینه کیږي، یو خو بارانون نه پر کیږي. د دې خاطر بل دغه دایمه کښتو کې ام ناروغي دي، لکه کشپ غوندې یو شی دي، مور غوندې یو شی دي، او یو بل داسې خزنده ده چې دغه کښتونه د دې کښتو ریشي وچی او د دې کښتو په ریشو کې یو رقم بوی راځي، یو رقم بوی محسوسېږي او خزنده نه لیدل کېږي. یو خو هغه مور او کشپ چې هغه خو هر سړی ویني، یو رقم خزندې دي، خزندې بولې کې مرض بولې، دغه د کښتو ریشي وچی بیا د کښتو پر وښو کې یو رقم بوی محسوسېږي، داسې یو درون بوی محسوسېږي، اما خزنده شی نه لیدل کېږي. او پښتنه می ستاسو د میلمنو څخه دا د یو ځان کې خودلته موږ د لودیا د ماشي جواری دي نخو دي وربشي دي غنم دي دغه شی کر کیږي دغه ناروغي چې و دغه نباتاتو ترازی دغه دانجاتو یا غلجاتو ناروغي د ټولو ناروغي یو رقم دی او کدا ناروغي هم بیل د بیل پر سر لري او بل موږ دایم ځکه لرو سروان سات تاسو موږ خپل په سرای کې شل متر یې خواته چې د بل سرای دی یا 500 متر یې خواته کښت کوي اما 500 متر دی خواته چې دامزه کوي غنې کښت نه کوي
درست ډیره مننه قاری صاحب ما غوښتل چې درته وایم چې کښکې ټول قاریان هم ستاسو غوندې وای چې په دې باندې باور درلودې چې هر څوک پوښو مسلکه خیر وروښو استاد رحیمی ته استاد تاسو دې دوه اوریدونکو خبري واورید نو ځواب ورکوي
بله مهرباني د داوري صاحب په حق له دلمن ولایت څخه چې پښتنه کړو د انذرو د بور لري افریقون کې چنجي په حق له رښتیا هم دا راپورونه ماته څو واره راغلي دي داستون دسته مخکې نه و دا غافات چې داس معلومیږي چې دکد مش په هیواد کې د قرنټین یعنی سرحدي قرنټین وجود نه لري د ولایت ترمن قرنټین قوانين وجود نه لري او شعبات وجود نه لري په خوا یې درلودل چې دا دا یو د یعنی نوې آفت راتلونکي آفت چې راغلي دي او یا هم مخکې د دوی بل اوله کوربه درلودل نو دا د بهنه کوربته مثلا درو ته انتقال شوی دي دا غا آفت چې دی دا آفت دی اشاره ده کامل اشاره دي چې دی یعنی خزده کده قنغوزک دی په انګلیسي کې بیټل ورته وای په فارسی کې قنغوزک ورته وای او په پښتو کې خزده ک ورته وای یا یاد مش په اصطلاح په نور پښتانه ګونګټه بولی او د دې هغه چنجي یا لاروا چې دی دا بیا چنجي دی چې دا درخته مثلا ساقه کوچنی سری جوړوي او هغه څخه تغذیه کوي سری سری کې او ولې باخه د درخته دی وچیږي ولې ولې دغه نباتات کده سیبي کده ناکوي ده کده انار دي کده درو دي دا د افتر بریټ لاندې راځي اولې لته دا دي چې د اوبو د نشټون د ډیر ګرمۍ د شدت له مخې شدت ډیر سي نبات وچمېږي نه سي خصوصا جنوبي برخه کچیر دا داوري سر وګوري دا بنزرونی د مرخاته او خواته جنوبي برخه د کوچنی کلی سوری یا غټه سوری تشکیل شوی نو یو علت دا دی چې نبات ته پوره کافي اوبه نه رسیږي نبات وچمېږي نه سي او یا د نورو فزیکي عواملو یا د آفات مثلا د نباتي شکوږي یا شوته لا کبلا ډیر تغذیه کړی وي ورڅخه او نبات کمزوري سي دي یعنی په هر صورت چې نبات کمزوري سي نو دی بیا دغه آفات پر بریټ لاندې راځي نو د دې آفات مخنیوي په مخه څو کړنې تر سره کیږي یو هغه ګور چنجان چې فری غټوي د کولای شي چې د یو چنګک په واسطه یعنی سیم پولادي سیم شخصن چې دي سره چنګک د فری کې نه نباتي او دغه لاروي د چنجان راو باسي په میخانیکي شکل شاید تاسو وایئ چې نو دا خو یو درخته ده نه دي ډیر دي او فری بیا په خټو یا په موم باندې کې یا مثال بیا کیمیکل په شکل سره په دغه سوري کې د سیانای ټاپېتونه دي چې بازار کې د فروشانو سره پیدا کیږي دا شول کیږي سره بندیږي هغه غاز تولیدي یا نفتالین هم کولای شي دوی لمنځه یوسي ځینې بازګران بیا هغه بیا نبات ته څه مضر دي دوی کولای شي چې پټرول په پمبه کې وي دا سوري کې مثال چې کیږي سره په خټو باندې دا غاز کولای شي چې دا چنجان چې دی هلته د نن لمنځه یوسي خو اصلي علاج چې شته موږ باید څه وکړو لکه دا ورور چې ما ډیر د کیمیکل دوا استعمال کړی دي مختلف نمونه واخل او خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې دغه آفات هغه د استراحت په دوره کې چې خپل د تنه کې پاتېږي هغه ونی هغه درخته چې په دغه آفات اخته دي هغه برخه نه چې لوري بس دا باید په باغ کې پاتې نه شي دا وخت قطسی او هم د لاسه دی وس و د ورتي چې دا آفت برته شیو ونه کې برته باغونو ته انتشار ونه کې نو دغه شته طریقه ده دوهمه طریقه دا ده چې د دې آفت هغه کامل حشرات لپاره تلک وسخه استفاده وکړي چې تلک په واسطه دی ونه ورتي مخکې دی چې البته دنیا کې نور طریقې هم شته چې هغه د تولید مثل مبارزه ده، یعنی د عقیم حشرات تولیدوي بیا دغه په واسطه دوی مخنیوی کوي. موږ هغه شرایط نه لرو، نو دغه په میخانیکي شکل سره هغه هلکې هم کیدای شي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی راټول کړو او حشرات له منځه یوسو. او هغه اخته نباتات چې اخته دي، هغه اخته برخې، هغه ساقې، هغه برخې، هغه څانګې باید قطع شي او وسوځول شي. او د دې لپاره چې دغه آفت شاید د مرحله اوس ما خپل رشته چې ترنه مینه ده کړې چې رشته دا په خاوره کې یو مرحله تیروي کیا یا د خاوره څخه د تنې ته پورته کیږي. کچیر داسې دغه د ژمي یخوځول د خاورې، یعنی یو کول اړول او یا اوبه ورکول په چې یخوځ شي، او یا هم د کیمیکل په واسطه د فرمالدهای په واسطه او د نورو کیمیاوي موادو په واسطه وی کولای شي چې دا تحقیم کی او هغه شرایط چې بقرای دلته موجود دي هغه لمنځه یوسي. د دوی د مخنیوي لپاره د خپل دغه حزب التحایی مقرره او میخانیکي طریقه چې د سیل په واسطه یا د دوا دوا په واسطه یا د لاس په واسطه ټولول دي دا سپارښتنه کوم، ځکه چې کیمیکل دلته موثریت نه لري، موثریت یې کم دی ځکه د نن په ساقه کې دي. او زه پښتنه ده چې هاي د هلمند اقلیم د انزورو د واده لپاره مناسب دي. انزور چې عموما قسم داز ما مسلک نه دي، د پاتولوژي یا د اندازو د استاد یم، خو دوی هغه معتدله سیمه خوشول کې نباتات دي لکه د کندهار د ولایت د شاولی کوټ، هلته ډېر انزور کرل کېږي، هغه اقلیم ډېر ورته مناسب دي. یعنی چې یو څه هوا نسبت به هلمند هوا ته یو څه یخ وي، نو متعدله سیمه وي، هغه کولی شي انځر پکښې شواده وکړي. نو د انځر د ودې لپاره شاید ځکه چې دغه آفت عملم پر کې ځکه نبات خپل هغه اصلي څه شي وده نه شي راستولی، نو دا ستونزه ځکه پېښېږي، نو د هلمند ولایت به شاید ورته مناسب نه وي.
ډېره مننه استاد. بله بله، ما هم غوښتل چې د قاري صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، مهرباني.
او قاری صاحب پښتنه چې د جورجان ولایت څخه کړی دی او رشته هم د دې غستون د چې رشته د مغدې ورته متوجه شوی دی، ښه متوجه شوی دی. یو لکه ویل چې د غنمو کفشک دی، بل ویل چې پریشه کې ستون دی مګر کوم لایم نه ویني، او بل ویل مور دی. اغه کفشک هم حشره ده، د ډېر اخوانی چې شې د آفات له جملې څخه دی، خصوصا د غنمو د وجه د تشکیل په وخت کې دی راځي. املاک یو تغذیه کوي دا کفشک، او د دې د تغذیه په اثر هغه سلواوی چې دوی ته غنمو کې دانو کې تشکیل د غنمو کیفیت خرابوي او خوند خرابوي، نو بیا د شکل هم حاصل ته زیان رسوي. نو د دې کفشک د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې شته، ځکه چې دوی خو یو دا چې دوی ته یعنی باکس یا خسکانو له جملې څخه دی، نو مشکله د کیمیاوي استنګوره د خو دوی په دندک په درزونو چاکونو کې پټیږي او د شپې دفا تر سهار پورې دی فعالیت کوي. نو ښه طریقه دا ده چې دوی وکولای شي چې تور جوړ کړي، دا تور یعنی دا نت جالونو په شکل دی چې خدای خلاص وي، یا داسې تادر یا دسمال چې رسی ونیسي د مازدیګر د خوی ماښام د خوی یا ډېر سهار وختي چې لمر نه وي راپورسي په دا غنمو کې دا سره تیر کې انو دوی الودي ټوله غردي میخانیکي شکل سره به دا ټوله وي. من د دوی چې دی د ژمي د دورې صراحت دوره مهمه ده، دوی اکثرا په دیوالونو په چاکونو کې د ځکه په چاکونو دردونو کې، او د دوی اصلي ځای چې دی د شتو کې بیا یو ارده بوتي دی دغه په بیخ کې دی خپل ځوان کوي تیروي، بیا په سلای تر دې ژمې سرعت دوره په حل ازاد کې تیروي. نو دا هغه بوتي تشخیص او هغه بوتي راستل او دا هغه بیرشې په شان خو کې د دې موجوده دي، یا مثال هلته کیمیکل کیمیاوي دوا استعمال په واسطه مشکلې څه وي لمن دی یوسف دا یو ستونزه ده. نو ښه طریقه د دې د مخنیوي لپاره ځکه غنم چې دی دوه یو خو یو فصله نه بعد دی، بل چې وایي قیمت یعنی دی یو بوتي باندې چې هغه مصرف کوي موږ وایو د ډېره ساحه ده چې کیمیکل استعمال کو کیمیاوي دوا هغه د غنمو د حاصل څخه مصرف ډیریږي، نو اقتصادي نه پریوتي. نو د دې لپاره دغه طریقې چې مخکې د دوی هغه د پناهګاوي چې دی هغه باید له منځه یوسي، چې البته په دې برخه کې د بزګرو سره دولت باید همکاري وکړي، د فاضل نباتات وزارت زراعت شعبه باید مو تشخیص کړي او مسلکی خلکو په واسطه دغه ساحه وکتل شي او هغه بوټي وپېژندل شي او هغه بوټي چې دوی د هغوی د ریښو سره چې یا د ژمي په دوره کې چې دوی هغه مناطق چې دوی تشخیصي چې استراحت دوره تېري دا باید له منځه یوړل شي. او بل د پسرلي په جریان کې د دغه نتونو جلب په واسطه دوی کولی شي د چشکی ونیسي او له منځه یوړل شي. او د مور په شکل رښتیا هم کله کله مور هم ستونزه جوړیږي د هغه د مخنیوي په خاطر چې د مورې لشکري کچېرې غلط سوی نه یم څه ډول مور دي، یعنی مور یعنې هغه چینجي که لشکري مور دي دوی نو عموما په یو عام ډول سره د آفت راځي او غنم ټول فصل له منځه وړي.
درست.
آیا قاري صاحب خدا پوښتنه ده چې دا په هغه شکل ده که کوم یواد پانې خوري یا دانې خوري؟ نو په دې هکله دا فرق دی، هغه شکل وینو د ځمکې شاوخوا ته خندقونه کینل کېږي او د موبلاینو اچول کېږي، بیا کله چې دا مور راځي هلته ویږي به د لرګو د کندې په واسطه هغه له منځه ځي. او یا د هغوی اصلي چې دوی د ارده واښه د پسرلۍ په شروع کې مخکې د غنمو د کښت څخهم د په جمعي ډول سره هلته تولیدېږي باید سپرې دوا پاشي وسي، یعنی دا کیمیکل استعمال شي او له منځه ځي مخکې له دې چې د غنمو کروندې ته راشي.
بله صاحب.
او بله موضوع یې یاده کړه چې د غنمو په ریشو کې یا نور نباتات په ریشو کې غنم وچیږي یا نبات وچیږي او ریشو کې یو څه بدبویي هم وي، ده هغه دی هغه نیماتودی نه دي.
بله.
مګر هغه عام نه دی، یو یو ځای یو یو بوټي وچیږي.
ډېره زیاته مننه استاد. اوریدونکو مو نور هم زیات دي، شاید ډېرو ته نوبت ونه رسیږي، نو کله ځواب ورکې خوشاله بسو. ور به شو اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادي رادیو
پلان د زبان د اتکه
مهرباني کوئ صاحب.
bale
bale ژغ دی اورو خبري وکي تاسو خبري وکي صاحب.
رحمت الله د زبان د اتکه
شر رحمت الله صاحب مهرباني. در رحمت الله صاحب ټلیفون قطع شو. دوم اوریدون کتاب ور شو تاسو ځان راو پیژنې آزادي رادیو زابل صاحب مهرباني.
لازم خبر ول نه اولم
مهرباني تاسو خبري اورو مهرباني. او bale صاحب
دغه نننه صاحب دغه سلام نو وخت ته سلام نو وایم.
سلامات یاست مهرباني کوي.
دغه ما ویله ما د مرحبا صدا ما یو سره سراج سراج حالات زراعتي او کتاب دغه کومه ولیدل اذا دغه نار دغه دلشته سیاه په موکه دغه ولګي بیا دغه نار چې وکي په نار کې دغه باندې نه یو څه مو وی دا خبر ابو ولدا د خټکی زوی چې دغه کې په شاد کې خسته کې بیا د خټکی د لکبره دا خبره چې په تجربه سوال دی چې په تجربه کولی کولی په کولی
دا تاسو چیرته کتلې دي دا خبرې
سراج الطبابات والزراعات دغه د عظیم صاحب یو کتاب ده دا کې دی چې عم کلی دی خو
مننه سید. بل اوریدون کایل رو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي.
مون احترامات مه منه د آزادی رادیو ټول اوریدون کو د خالد تل خبرې کوم د لغمان نه. سکل په لغمان کې د پسلونو ته یا هم نباتاتو ته کوم خاص ناروغي نه متوجي او پسلونه چې دی دلته خه وعده کړی دا نظر د پخوا په پارتل باندې ډیره مننه.
bale د دې پیغام هم دبر او وسپ بیرته ورشو ملمنو ته خو مخکې تر دې چې استاد رحیمی بیا هم ورڅخه پښتنی وکړو ل شاغل منګل څخه چې ډیر منتظر پاتې شوی دی ل د څخه ز پښتنه لرم. منګل صاحب تاسو مخکې دی سرو بانجن او بادرنګ او جنورو د ناروغیو او آفتونو یادونه وکړه، بیا تاسو څه ور سره کوئ؟ تاسو کیمیاوي درمل استعمالوي او کنه خاوره مقاومه وی لکه څنګه چې استاد وویل؟
مانان اور رامو خو دلته په خوښ کې د پاملرنه په نوم یو مؤسسه ده، د موږ سره همکاري کوي. خو دا تقریبا یو دوه کال کېږي چې دوی اقدامات صفر دي. او موږ د شان لپاره اول کوشش کوو لکه ډاکټر صاحب انجینر صاحب وویل او خپل یو ترتیب ته جوړو لکه ګوړه شوه سوډا شوه او شنه تمباکو شو دا بیا تاسو بیا کو دا پانو ته ورکو او خانه ته یاد تر لاسه کو کا او سره کارونه شپ بیا مجبور یو چې کیمیاوی دواګانې ورته استعمال کوم.
سلامت اوسې مننه استاد رحیمی. تاسو په خپل ویل چې تر کیمیاوي درملو دا مهمه ده چې خاوره تقویه شي د بوټو د ناروغیو د مخنیوي لپاره دا بهتره لاره ده، نو څه باید وشي چې څه کار لازم ده چې خاوره تقویه شي؟ د خاورې د تقویه کولو لپاره څه پکار دي؟ او زمنن دا مې هم اوریدلې دي چې د تخم انتخاب ډېر زیات مهمه دی، که ښه تخم انتخاب شي آفت و مرض زر نه وهي. مهرباني.
بله ډېر مننه د حاجي صاحب منګل څخه. دلته اصلا دو دغه ټول بزګرانو ته دغه کسانو چې تماس ولیدي او نور خپل د هیوادوالو ته زه یو پیغام لرم، که چیرې موږ وغواړو چې روغ نباتات او سالم نباتات ولرو، په اول قدم کې دا خبره بیا زه تکراروم چې په مناسب اقلیم کې او مناسب خاوره کې هغه نبات باید وکرل شي. د نبات هغه خصوصیاتو په کتو سره چې غواړو ښه روغ او سالم او یعنی نبات، که چیرې موږ یو نبات که د ولایتي له لحاظه اول چې انتخابو باید یو سرټیفیکیټ ولري تایید شوی دی چې دا د امراض آفات څخه پاک دی، که تخم کرو که نحال کرو، او هغه بل نو د هغه خصوصیات باید معلوم وي. د مسلکي خلکو څخه باید پوښتنه وکړو چې دغه کوم خصوصیات دي، کومه تودوخه، کومه اندازه رطوبت او څه ډول خاوره غواړي. یعنی یو نبات په غلط ځای کې ونه کړو، په مناسب ځای کې وکړو. دوهم قدم چې دی، یعنی زه ډېر تاکید کوم چې مناسب کرنیز عملیات په خپل وخت او مناسب وخت کې چې ترسره شي، او یا فیصده د په تصمیم سره وم، او یا فیصده چې دی د امراض او آفات کنټرول دی. یعنی که چیرې موږ د بزګر او د کښتۍ تخم انتخاب کړي او په مناسب ځای کې وکړي او د کښت طریقه مراعت کړي، په ښه وخت اوبه ورکړي، په مناسب ډول سره هغه د ضرورت وړ هغه عناصر او غذایي مواد ورورسي، او نبات د نباتاتو د هر ژوندۍ موجود دا خاصیت ده چې دوی خپله یو دفاعي سیستم لري. دا هغه کړنې چې د ده دفاعي سیستم تقویه کوي، نو په طبیعي شکل سره دی د آفات او امراض په مقابل کې مقاوم دي او خپل اصل رسولی دي. یعنی هغه اصل هغه جیان چې دی 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 چې موږ کیمیکل یا کیمیاوي مواد استعمال کړو، دا کړنې ترسره کړو چې نبات تقویه شي، نو د امراض آفات څخه به وژغورل شي. چې موږ یو اصطلاح هم په زراعت کې لرو چې فرار له ناروغۍ څخه، نو نبات هغه دفاعي سیستم نشقه وکړو. نو زه حاجي صاحب منګل ته هم دا چش لرم او نور یو مشوره لرم چې دوی کوشش وکړي چې هغه مذهبي تیب صحوي چارې شته په نظر کې ونیسي. په اول سر کې ښه تخمونه، ښه نیالګي چې پاک وي روغ وي هغه دې انتخاب کړي او قوي، او دوهم قدم کې هغه محیط ورته مهیا کړي، یعنی د امراض آفات مخکني بقایای د آفات او امراض شوی د ساحه پاک کې هیڅ صحیح مقررات مراعات کړي او د وګړو تنظیم مراعات کړي، ان شاء الله دې نو بیا په دریم قدم کې په هغه صورت کې چې آفات یا د مراد خطر لیدل کیږي په شیو کې، یعنی نه ابتدایي مرحله کې، دا څه نه چې ځینې 50% خاوشتې موږ به د خدمت عادت پیدا چې موږ اصل جواب ورکړو. هدف مدادی نه نه د چنا باط او ګورو، هدف مدادی شخص نو په ابتدایي مرحله کې په محدودوي شکل سره موږ محدودوي، یعنی کیمیاوي درمل هم استعمالولای شو.
درست، ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو. مهرباني کوي صاحب.
مننه محمود الله حکیر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ. ما ول په دغه ناروغي خبره کې خبرې کیږي دغه، یعنی دغه ونو بوټو د دغه شان سره د ناروغي پیښیږي، د ډاکټر صاحب سیم دا پوښتنه ده په څه وخت پیښ
کتا سي پخپله ووای چې تاسو کومه کارونده ده، چی شي کوي، څه ډول آفت یا ناروغي لري چې زموږ مېلمه استاد رحیمی جواب درکې؟
موږ کروندې خو اوس چې موږ پسونه کرلې دي، هغه غنم دي، غنم اوس پر ټولېدو دي، نو اوس بیا چې کرو هغه کالو کې تخمونه اوس موږ ږدو، بیا پندانه کوکسیږدو، هغه پنبې کروندې اوس موږ کرو.
ښه، نو ستاسې د پنبې مشکل سره مخامخ کېږي کوم آفت یا ناروغي لري او که نه؟
موږ د پومبی مشکل یاد موږ د کالک چې موږ کړو هغه دغه مشکل سره مخامخ کیږي. که چیرې دلته خو زموږ د اوبو کمی موږ لرو، اوبه مو کمی، نو بیا هلته شرای کوي، نو چې شرای وکړله بیا د ژوندي حیوانان و دغه غالبوزې دي که غوماشې دي بیا دغه کوي، خو نو داسې دوا موږ نه لرو، داسې د دوا چې بیا موږ هغه پروپاشو او هغه شرای د بینویس که چیرې وپله
ډېره مننه. سلامت اوسئ. راډیو اورې استاد رحیمی به تاسو ته ځواب ووایي. استاد دوی ته څه وایست؟
بس مننه د دا وروره څخه چې د هلمند څخه تماس نیولی وو. رښتیا هم دا ستونزه په کنده کې د پنبې د کرل په وخت کې ستونزه شته چې هغه د خاورې پتوجنونه دي، یعنې مرض دی، دلته بیا دا آفت نه دی، مرض دی چې فیبرمي ناروغي دي چې عموماً د ریښې څخه یو ورتسیلیم دي، هغه علمي نومونه دي چې دوی نه پوهېږي، خو یعنې فنګسي ناروغي دي چې دوی په خپله د دغه بوټي په ساقه کې دوی انتقالېږي تر لوړ خوا، او تر مثلا د دې پاڼو ته پاڼې بیا ژریږي لکه داسې چې وچېږه نه سي، اوبه نه وي رسېدلې او کله پرېدوکې سي، او بالاخره ورژېږي او وچ شي، او خپله کلاله هم پوره نه شو، نو ځکه چې پاڼې نه یاغه دوی مواد پوره نه رسېږي، هغه خپل میوه هم سر ته نه دي سره رسولی، دغه کلاله هم کمزوري پاتېږي، او یو ګز ځینې آفات دي چې هغه خپل کلاله تر برید لاندې نیسي، ترې کوي او مغزې خوري. نو دغه ورور دا دی چې دا مشکل چې دي، البته یو ستونزه ده چې هغه کیمیاوي درملونه چې باید استعمال شي هغه د فایل پتوجنونه، یعنې مخکې د بمبې د کښت په وخت کې چې پنبه شل شوي دي اغېزه نه لري، مخکې د پنبې د کښت څخه په خاوره باید مخکې له دې چې پنبه کرل کېږي باید دا استعمال شي، او همدارنګه د پنبې تخم مخکې د کرلو څخه د دغه کیمیاوي درملو سره باید معامله شي، په مافیدني فنجسایډونو سره خاوره باید، یعنې اول تحقیق، اول باید خاوره لابراتوار شي چې آیا رشته د پتوجنونو په دې کې شته که نه شته، هغه نباتات چې پخته شي دغه سمپلونه باید لابراتوار کې وکتل شي، ځکه د هغه مطابق باید هغه کیمیکل چې ضرورت دی هغه استعمال شي. که چیرې موږ هر کیمیکل استعمالوو نو محیط آلوده کوي، د نورو لپاره، نباتات لپاره، د کښت لپاره هم بیا ناخوالې جوړوي او خاوره بیا ککړ کېږي. په دې لحاظ سره دې ورو ته زما مشوره دا ده چې دا د مسلکي خلکو سره تماس ونیسي، هغه تخمونه چې کوي هغه باید پاک وي د دغه ناروغۍ څخه، او همدارنګه خاوره باید ورته مخکې له مخکې هغه معاینه شي چې باید پاک وي، پتوجنونې نه وي، کپتیرې وي، بیانو باید د کیمیکل په واسطه د دواو د استعمال په واسطه مخکې د کښت څخه باید تحقیق.
بله صاحب. استاد یو بله پوښتنه دا ده چې د وای چې د بوټو ترمنځ فاصله هم ډیره زیاته لازمی ده، چې بوټو ته هم د لمر وړانګې ورسیږي او هم تازه هوا پې ولګیږي، نو بیا به بوټې نه کمزوري کیږي، دا خبره څومره دقیقه ده؟
دا خو ما ولا هغه مزه یردبه مخکې لکه خدای وکړي چې وخت را فریاري وکړي،
ډیر کم وخت لرو. بله
خیر، نو هغه پراسه موضوع رښتیا هم د هوا جریان لمر نه یوازې نه چې نباتات ته، حیواناتو ته، نور ژوندي موجودات ته هم اړین دي، ضروري دي. که چیرې د انسانانو د نفوس هم ډېرې تکاثف ډېرې خامخا په تکلیفېږي، نو دغه قد نباتات هم چې ګڼ وکرل شي د غذایي موادو او د اوبو د رسېدو له کبله، د هوا د جریان له کبله، د ښه لمر چې ضرورت ورته وي د هغه د نه رسېدو له کبله زیانمن کېږي. نو دا ډېره مناسبه ده چې د هر نبات خصوصیات، مثلا د درختو چوکلن نباتات لپاره مثلا د درو متر فتر څلور متر فاصله مراتیږي، مثلا د سبزیجاتو لپاره په قطاري سیستم کې وکرل شي د لس فتر پنځلس سانتي متر فاصله مراتیږي، یعنی دا فاصله مراتول او څنګه کول او شاخچدوري کول او د هوا جریان لکول او د لمر د رڼا، دا یو ډېر ضروري امر دی، ځکه هغه شرایط که هر سنه ګاندي او غونې هغه شرایط هم د افات لپاره برابر دي. نو دا خبره بالکل سمه ده چې
ډېر زیاته مننه. کور ودان پهنمال محمد هارون رحیمی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامره استاد همدارس له حاجی شاه محمود منګل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی.
کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دی وید کلیم ڈے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دی دنا بے دی دنا ورنزم سبے دی دنا بے دی دنا ورنزم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وقت پا کمال آر دی را وستو ما وقت پا کما کما کمال آر دی را وستو ما وقت پا کمال آر دی را وستو ما وقت پا کما کما کمال آر دی را وستو ما بمرم وطن پختہ سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطنستا خالی کوچو کے زماش پہ سخت شوے 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 مجبورئی ند پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورئی ند پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دی دنا بے دی دنا ورنزم سبے دی دنا بے دی دنا ورنزم وطن پختہ سپارما
facebook.com/azadiradio
چرات تیرپ جڑگی میں شیلمبا کنا تیرپ جڑگی میں شیلمبا کنا تیرات کنا تیرات کنا